ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالي ورځ د 2015 کال د جون 18 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې مزا عبدالحق کاکړ او سره له مومنت هر کلی کو میرا د شروق جوړه خوشاله بیاست. په روانه غړي کې د خیبر پښتونخوا، کراچي، قبایلی سیمو، افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، خو په پیل کې به وار ورکو اسرار عالم مومن ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز. په کراچۍ کې د ګرمۍ لوجې د مړو شوو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. او په تیونس، شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 1100 ته رسیدلې. د مشال ډو خبریال وایي سین صبح کې له تیر یوې اونۍ راهیسې روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او د ګرمۍ له وجې پرون یوازې 14 کسان مړه شوي. بلخوا په عیدي مردخانه کې د مړو شمیره د زیاتېدو له کبله د نورو نامعلومه 50 کسانو مړي پرون خاورو ته وسپارل شو. د سین صوبې د صحت محکمه وایي 9000 کسان د ګرمۍ له وجې ناروغه شوي دي او مختلفو هسپتالونو کې یې درملنه روانه ده. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې وشوې. په دې ترڅ کې د پېښور په احتجاجي مظاهره کې د صوبایي اسمبلۍ غړو او د یاد ګوند د پارټۍ غړو په لزګونو کسانو ګډون وکړو. د مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلۍ غړي یاسین خلیل مشال ډوتول کچري مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی پوره برخه ورنکړه، نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباد پورې وغځوي.
ماغ لوڈ شیڈنگ کی ورس تروزہ اضافہ 18 نہ تر 19 گھنٹوں پورے تر 20 گھنٹوں پورے یو نا انصافی شروع رہا تو زمون کما حصہ دادا بجلی پمت کے کاغم تملاؤن شا اسلام آباد کے ہم احتجاج کو دلتا میں احتجاج کو اور دو واپڈا ہاؤس گہرا گوم کو
بلکو وفاقی حکومت ویلی چھ پملک ہے 15000 میگا واٹ بجلی پیدا کی ولی د بجلی ضرورت 22000 میگا واٹ تر رسیدلے خو بیا هم دوی وایي چې هڅه به کوي د بجلی په لوډ شیډنګ کابو مومي. د باجوړ ایجنسۍ د مامون تحصیل په ګډ کلي کې 14 یو سیمه ایز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړي دي. بیګا ماخام شوې دغه بمی 14 په اړه د برخو لوزو سیمې مشر شولی خان مامون مشال روزه پرون ویل
دو کسان زخمین دی اگر اسپتال تا وړي دی یو سیګاره پین دی هغه په پات شوی دی دا لاخیس کین دی مشر خو سیګاره جان دی خو او دا حدت مغه خو هغه بچره دی او زخمی دی اسپتال کې.
د بجو ایجنسی مشرانو پر مشال رتبلی چې لڅه مودی رئیس د دوی په سیمه کې هدفي وجنې زیاتې شوې دي چې لوجه خلک لویر سره مخ شوې دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو سره د عام معافی اعلان کړی څوک چې وسله ګرځي او د پور امن وګړو غوندې ژوند کوي. دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوز په مشرۍ کې د جمعې په ورځ د اپیکس کمیټې په غونډه کې شوې. د بلوچستان حکومت لخوا پرون په خبره شوې یو بیان کې راغلي هغه بلوز بلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله ګرځي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې په درستیو کې شاوخوا 100 وسلوالو د حکومت په مخ کې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي، خو بلوچ وسلوالو ډلو ویلي چې دغه تسلیم شوي کسان دوی نه دي. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورته د میاشتې پر سر ورکړل کېدونکي مالي مرستې ځنډول شوي دي. دغه کډوالو پرون له مشالډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د میاشتې پر سر به هرې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکوي، خو لا هم په سلګونو کسانو ته له څو میاشتو راهیسې دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې پر دې اړه مشالډو ته له څه ویلو ډډه کړې. یاد وي چې په شمالي وزیرستان کې څه باندې یوه کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو څخه څه باندې 100000 خلک بې کوره شوي دي. تحصیل مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغان امنیتي ځواکونو جګپوړي چارواکي نن د ولسي جرګې یوې استجوابیه غونډه ته غوښتل شوی څو روان امنیتی حالت په اړه د وکیلانو اندېښنو ته ځواب وایي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست پرون له مشالو څخه په خپلو خبرو کې ویل چې د امنیت مسؤل چارواکي د رئیسانو د کمیټې د پریکړې له مخې جرګې ته حاضرېږي. د ښاغلي وطن دوست په وینا د امنیت مسؤل چارواکي به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ناامنیو پر ولسي جرګې د تېرې اونۍ د برید او د ملي امنیت په اداره کې د وروستیو مقررو په اړه د ولسي جرګې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په تیونس شام او سومالیا کې پرون وسلوالو په لسګونو کسان وژلې دي. په تیونس کې پرون د سمندر په غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل. برید کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو. په وژل شوو کې د تیونس، برتانیا، جرمني او بلجیم وګړي شامل دي. همداراز په کویت کې د شیا مسلمانانو په یو جماعت کې ځانمرګي برید 28 کسان وژل. د دې حملې په اړه اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. دغه راز د شام په کوبانی خارګوټي کې داعش وسلوالې ډلې 104 شپېته ولسي وګړي په داسې حال کې وژلي چې وسلوالو د کورد ځواکونو څخه د یاد خار د اخیستو لپاره جګړه کوله. بلخوا هم پرون شهاب وسلوالې ډلې په سومالیا کې څه باندې 50 کسان وژلي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي دا به له وخته مخکې خبره وي چې وویل شي په تیونس، کویت او فرانس کې د ترګري حملې له یو بل سره په ارتباط کې تنظیم شوې وي. خو داعش وسلوالې ډلې د زیاتره بریدونو پلا پر غاړه اخیستې او دا حملې وروسته له هغو ترسره شوي چې یادې وسلوالې ډلې خپلو پلویانو ته امر کړی چې د روژې په میاشت کې بریدونه ترسره کړي. د امریکا او ایران د بنو چر وزیران به نن له یو بل سره په ملاقات کې هڅه کوي چې پر هغه تړون خپل منځي اختلافات راکم کړي چې له مخې به یې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او د دې په بدل کې به په تهران لګیدلي بندیزونو کې نرمي راځي. په ویانا کې د امریکا د بنو چر وزیر او د هغه ایراني سیال جواد ظریف ترمنځ لیده کاته په داسې وخت کېږي چې د نړۍ د سترو طاقتونو ایران ترمنځ حتمي تړون ته د رسېدو اخیری نیټه 1 جون پر رانږدې کېدو ده. خو چارواکي وایي دوی تمل لري چې دغه نیټه به تر 3 ورځو پورې وغځېږي ځکه چې لا هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په کراچی کې د ګرمۍ له وجې د مړسو کسانو شمیر 1100 ته رسیدلی. البته دغه د ګرمۍ وحسو تعداد مخ په کمېدو دی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ کومه حصه ده په بجلی په مت کې هغه موږ ته ملو نه شوه. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته هم احتجاج کوو او د واپډا هاوس ډیرا به هم کوو.
د وزیرستان به کور کړل سوي کسان شکایت کوي چې دوی ته میاشتنی نغدي پیسې نه دي ترلاسه سوي.
زونګول ته مشته چې ډي ام اس سره وکستې نو میږې په 6 او 5 اولی نه پیژې دا پیسې دې زون طرف ته وایي دا څه پسوینه خلک مو په خپل اولی زه په خپل هم پدې ښه یم.
په پاکستان کې کمپرس سیاسي ګوندونه څه وایي چې په دې هواد کې ولی د غداري تورونه لګي شي.
عملی طور پنجاب کې دی پر نورو قومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دی دا ملک د ځان یو اجاره بولي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. په پاکستان کې چارواکي وایي په سند صوبه په تیره بیا په کراچي ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو سو کسانو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. خو البته دوی زیاتوي چې د ګرمۍ زور کم شوی او د جل وهلو شمیر هم په کمېدو دی. په مړو سو کې زیاتره غریبان او د لوی عمر کسان دي. تفصیل ریاض مسخیل په رپورت کې.
سند کې د تیرې یوې اونۍ نه جاری د ګرمۍ چپکې تر سهه د کمې راغلی دی او د جمعې په ورځ یوازې 14 کسان د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د سند د صحت محکمه زیاتوي چې 9000 کسان د ګرمۍ نه متاثره شوي دي او په مختلفو هسپتالونو کې د دوی درملنه روانه ده او ځینې پکې د هسپتالونو نه فارغ کړی شوي دي. کله چې مشال ریډیو کراچی کې د ایدی فاونډیشن د یو چارواکي محمد ناصر نو پوښتل چې تر دې دمه د دوی مرکز ته څومره مړي راوړی شوي نو هغه
زمون مرکز ته د زرو نه زیات مړي روړې شوې دي چې پکې لاوارث هم شامل دي او په دې کې مونږ 200 یا لاوارث مړي خښ کړي دي چې پکې مو 50 مړي پرون د جمعې په ورځ خښ کړ او 1.5 نن خښو. دا وخت په سرخانه کې زمونږ سره 50 لاوارث مړي پراته دي.
تقریباً
بل طرف تھا وزیر اعظم پہ ہدایت دا سفران وفاقی وزیر عبد القادر بلوچ اور دا صحت وزیر مملکت سائرہ افضل تارل کراچی تا رسی دلی دوی دا جمعہ پورس دا مختلف اسپتالوں دورہ وکڑا او حالت دا متاثر شو خلق سرا ولی دل پدی موقع عبد القادر بلوچ رسنو سرا خبرو کی اوی چی دا دی پیخ ذمہ وارو پر ضد با کاروائی کوی نموڑی زیادہ کڑا
صورت میں اپنے آپ کو ابزارو نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فارغ نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری سے۔
پہس یو صورت کے مونگ دخپل ذمہ وارے نہ مخ ناڑو او دے لڑکے کز مونگ د مرکز سے کوتا ہی وی نو دہ ہوئی پزت با ہم گامون پورتا کولی شی او پزت بے کاروائی کولی شی او دے پلٹن بکی گی او دے پلٹن رستو چ سوک ہم د دے ذمہ وار اوختو دہ ہوئی پزت با کاروائی کولی شی۔
سیرا افزر تارل خپل خبرو کی اوی چې د ماحولیاتی بدلون له عمل گرمی زیاته شوی، خو بل طرف ته دې دوران په کراچی کې ډیر زیات لوډ شیډنګ شوی دی، د کومې چې وزیر اعظم نوټس اغسته چې کراچی الیکټریک د بجلی پیدا کولو صلاحیت لري نو ولی بیا بجلی نه پیدا کوي، نو د دې لپاره نوموړي د نیپرا دوتنی ډله د پلټنو لپاره کراچی ته لیږلې چې د دې معاملې پلټنې وکړي او وزیر اعظم ته خپل رپورٹ ورکڑی۔ ندی ترسنگا تحریک انصاف گون نن سن کے د شوی مرگونو پر ضد د صوبائی حکومت خلاف د مقدمے درج کولو اعلان کڑے دے۔ سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد۔
پښتون غړو موږ وچې دا د ریاض مسخیر رپورټ دی، دا د سراج زهیر رپورټ وو. هم د ګرمۍ موضوع هم دلته چیړو، د ګرمۍ لوجې د مړسبي یو کس له خور سره د جمعې پرز د مشالېډو خبريال سراج زهیر مرکه کړې ده. دا کس د خیبر پښتونخوا بټګرام اوسېدونکی دی، خو دا وخت د کراچۍ په لانډي سیمه کې ژوند کوي. د په سر کې د خپل ماما د ګرمۍ لوجې د مړ کېدو کیسه بیانوي.
بار گرجید کنا چکر پہ راگل نو رارتا کیبن مختہ کنا نو اگین بعد اچت منگا ڈاکٹر راویش تو ورتا ڈاکٹر ورتا انجیکشن اور ڈریپن ورتا وہ لگو لو وی دادا اس دادا کا تو مسئلہ نہ تھا تو دے رارتا ویدو کہ زما خان کرا تو زی لگے دل دے ظاہری دا شانتے چوٹ نہ کرے دا دادے گرمائی دی وجہ نہ بولے چ گرمی ڈیر زیادہ ہوتا ہے نا داغے کی وجہ نہ پتہ منت چکر راغل دے نور خر رو رموٹو خر گردے دبا خوراک مرا کر تو بس دادا
خا خا او دے تقریبا سول عمر بو اندازا
تقریبا دا 60 اور بو 60 درے ما روجے منت دا سیو اتوار اتوار روزو تا دا کانتے دا
خا ددین مخ کی دس بیمار خلو مطلب صدا خلو
نہ نہ اس بیمار نو اور گپ شپ پہ لگا خمدے دار من کرا گردے دا دادا کے دا بالکل اس پریشانی اس تکلیف اور تنو
او کل جی دیر اپری ہو تو نو دے بے ہوش شے وہ کنے دے ہوش کی او آغ وہ
نہ بے ہوش شے ہو بے ہوش شے ہو کنا بس ڈاکٹر کے متراوی تو دا اگین آباد پھر ابھی ہو زلدا شانت استر کے کولا کر دیو اور اگین آباد دا اس خبر میں بری نہ دکھ دی التا کور کی وفات شد نا سنگا منتا دا اندازہ او لگے دا کنا تیار دا کرنے دادا کا دے بیا ورتمن دے منتے منگا ڈاکٹر راو اس تو او مشران زمون غوی چې یاره دا اوس دا هغه د داخله نه وخت بس دتا کلمه سره دا کوي
ها ها نو دا راته وای چې دا وخت په کراچۍ کې د ګرمۍ سب پوزیشن دی، تاسو دغه ته اوسېږي پلان دی کې نو د ګرمۍ سب پوزیشن دی دا وخت
اوس خو دا ترشي وی درې کلو روزو نن لکه به تر دا هغه هوا چلیږي کنه مخه هو دا هغه نو هوا نو حبس ډیر زیات او خپل بلکې را لین نو بالکل دا شانته حبس شانته بار وقت پخلو کے سڑے ڈوبو نن بہتر دادا کی ہوا چلے گی لگوان تک موسم نور دا تپش نہ دے معمولی شان سے کم دے نور رزو پر مقابلہ کی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے چھے
تاسو مشال ریډیو بلې موضوع ته راځو. پاکستان وایي د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورٹ د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري او په دې لړ کې د برتانی حکومت ته یو خط لیکلی چې پکې خواست شوی دی چې رپورٹ کې وړاندې شوی معلومات او رازونه دی پاکستان سره شریک کړي. بی بی سی رپورٹ خپور کړی چې د پاکستان سیاسي ګوند متحده قومي موومنٹ ته د را یعنی د هند استخباراتي ادارې پیسې ورکړې دي، خو متحده قومي موومنٹ او ورسره هند دواړو دا رپورٹ او دا تورونه رد کړې دي. تفصیل ریاض مسخر راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا د جمعې په ورځ ماسخوتن جاری شوی یو مختصر خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د متحده قومي موومنت په حق لا د بی بی سی لخوا جاری شوی رپورت د پاکستان ریاست د پاره د ډیر اهمیت وړ دی او دغه لړکی دوی د برتانیې حکومت سره تماس کې دي چې رپورت کې کم انکشافات او معلومات ورکړل شوی دي هغه د پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان سرکاري ټي وي په وینا دغه لړکی پرون د پاکستان خارجه دفتر د داخله وزارت په مشوره یو خط هم برتانیې حکومت ته لیگو. بل طرف تا پاکستانی مطبوعاتو کې د متحده قومي موومنت د یو غړي طارق میر اعترافي بیان مخې ته راغلی چې پکې نوموړی وایي د هندوستان ځینې چارواکو سره د یورپ مختلفو ملکونو کې ملاقاتونه کړي، د هغوی نه پیسې اغستي او خپل خلک یې هندوستان ته د روزنې لپاره لیږلي دي. خو متحده قومي موومنت بیا دا بیان د خپل ګوند خلاف د میډیا ټرایل او پروپاګاندا برخه بلي او وایي د بې بنیاده رپورټونو پلټنې به کوي. د متحده قومي موومنت په حق لا د بی سی رپورٹ تا د سیاسی چارو کار پوهان سنگ گوری په دی اړه مشال ریډیو سره خبرو کې تجزیه کار ایمل خټک وای پاکستان کې د خپلو سیاسی مخالفینو زیر کولو د پاره وخت په وخت داسې تورن لګي او په کار دا چې دا تورونه منطقي انجام ته ورسول شي. خو د بده مرغه پاکستان کې پاکي صافي پلټنې ممکن نه دي. د زیاتوی
استابلیشمنت دغه قسم خبرې د خپل مقصد د پاره استعمالې کپا نورو سیاسي جماعتونو باندې دغه داري د کفر فتوی دي یا کریم کې هم باندې دینو ته دي ته یو سوچتے ہو سوچ دا دے چھ مخالفین دے تا مجبور کی چھ دا غی خبرو منی پتہ سی حالات کے خود شفاف او دا صحیح او دا غیر دیانندارانہ تحقیقات تو ضرورت وی ولے تا سب پتہ لے چھ پاکستان کے چھ کم تحقیقاتی داری دی اگر چمر آزاد دی او چمر اسٹیبلشمنٹ دا سل دلان دی نو نو فکر نہ کم چھ پاکستان ونے ملک کے کا اسٹیبلشمنٹ نو واڑی نو سل سی تحقیقات گوش
یاد دی وی چھ پنجاب اسمبلی کے د جمعہ پورز یو قرارداد ہم منظور کرے شوی چې پکې په متحده قومي موومنت د لګېدلي تورونو غندنه شوي او وایي په ذکر شوي ګوند د دین وړاندې هم داسې تورونه لګېدلي چې ګنې دوی د پاکستان په ضد هندوستان نه روزنه اخلي او دلته د وسلوالو ډلو مرستې کوي. نو باید چې د دې تورونو پلټنې دي وشي او ذمهوارو ته د سزا ورکړي شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو اوریده. خیبر پښتونخوا په بیلابیل شهرونو کې د بجلی لوډ شیډنګ پروژه تر احتجاجونو وروسته اوس د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف هم سړکونو ته راوتی دی. دې ګوند پرون په پېښور او ځینو نورو شهرونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د صوبې حکومت دریځ دی چې مرکز ورته د بجلی خپل حق نه ورکوي. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف ځای راکوي.
د جمع پروز مازیګر د پېښور پرس کلب مخې ته د لوډ شیډنګ پر ضد د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي مظاهرې مشري کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي یاسین خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند په ټوله صوبه کې د لوډ شیډنګ پر ضد د جمع پروز د احتجاجي جلوسونو فیصله کړې وه او که وفاقي حکومت صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړه نو دوی به خپل احتجاج تر اسلام آباده وغځوي.
زمونږ په کورونو کې چې کومې زنانې دي هغې ته مسلې دي، زمونږ بوډاګان چې کوم بیماران دي کورونو کې هغې ته تکلیف دی او بار بار مونږ دې ته احتجاج کوو. په اسمبلی کې قراردادونه پاس کړ سه د هغې نه باوجود هم دی هماغه لوډ شیډنګ کې ورځ تر ورځې اضافه 18 نه تر 19 ګنټو پورې تر 20 ګنټو پورې یو ناانصافي شروع ده. زمونږ د صوبې چې کم حق دی، حقوق دي او زمونږ کمه حصه ده په بجلی په مت کې که هغه مونږ ته ملاو نه شوه مونږ هر حده پورې به ځو. اسلام آباد کې هم احتجاج کوو، دلته به هم احتجاج کوو او د وابډه هاوس ګیراو به هم کوو.
د صوبایي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانون مشیر عارف یوسف وینا وه چې مرکزی حکومت د روژه ماتي او پېشمني په وختونو کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه کولو دروغ وعدې د اولس سره کړې وي.
دے افطاری اور شہری دوڑ ٹائم کے دے لوڈ شیڈنگ کئی دا باقاعدہ منگا آن ریکارڈ ما سے رشتہ باقاعدہ ما سے پروف رشتہ اور پرون منگا لاڑو چیف سر ملاؤ شو آگے تم منگا وہ لو چل لوڈ شیڈنگ کی گی دے اکثر وہی چھ آگا ریکوری مسئلہ دا خود دے علاقے کے کینٹ کے نوتیا کے دے علاقے کے خود بالکل ریکوری 100% دے آگے باوجود دلتا دے لوڈ شیڈنگ کئی لے گیا دی منگا دن دا جو مشو چ دا کمی ہو لوڈ شیڈنگ دے دا ختم کی وہ زمگا کمی ہو کے پی کمی ہو حق دے دا بجلی آگے منگتا آگے مطابق منگتا بجلی رکھے
پام دی وی چې دروځي میاش کې عام اولس هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړی دي چې له 400 او ثوابې احتجاجي مظاهره په تاریخوالي بدلی شوې. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې حکومت لخوا د میاشتې ورکول کېدونکي نغدي پیسې نه ترلاسه کېږي. دوی د پیسو د ویش له ادارو او موبایل نیټورک څخه هم سر ټکوي. دا کسان وایي په سلګونو کسان د پیسو ترلاسه کولو څخه بې برخې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان بے قورشوی کڈوال شکایت کوي چې وفاقی حکومت لخوا د میاشتې کمې 2000 کالدار ورته نقد مرستې راځي وړاندې د ځنخ کار شوي وي چې اوس یې هم 15 کیسونه پاتې شوي، خو دا ځل یې چې کم کیس د 2000 کالدارو د زونګ سیم په ذریعه شروع شوي سلګونه کسان ترې محروم دي. د شمالی وزیرستان یو کډوال زین الدین وایي یو خوا ورته وفاقی حکومت پیسې په میاشتو میاشتو ځنډول کیږي او دا ځل د سلګونه کسانو پیسې نه راځي چې ورته هیلې بهانې جوړولې شي.
درې میاشتې څلور میاشتې دا پیسې ورکې شي کنه. بله غټه خبره دا چې 20 پیسې د یو کس نه او بل کس ته درېږي. مې چې کله ته سنټر کال ته ټلیفون وکړې بیا درته وایي چې یار زه درې نسه درته او شاید تین تین یا چې چې بیا نورې درته چې نه درته او شاید دا وعده تا یې د سره سیم چې په کې مې نه ایسي بند کول او شوی وي هغه ریکارډ وي ورسره پیسې دای لږی بیا دای څرنګه دنه خاتو شولې واسطه مشاره اوندو خالته دوکې ورکول دي. خور غریب خالتا ہے دا سے خالکوی چھے دا غیری پینا علاوہ ایسا گاٹلی ایغینا داری پی خاتوشی بیادا داشتی پا تین تین چھے 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 گرزی.
اعظم خان وائی حرم یاشت چھے ورطا کمینک دے مرستے ٹاکل شوی دا سلورو میاشتو کے سنائے پاتے شوی او دا زلی ورطا نوے مشکل جوڑ کڑے چې دوی ته د خپلو رالیږل شوو پیسې درک نه لګي.
موږ چې کوم تېرې میاشتې کیسې نه پېرو تلل دغه لمبر ته وس نرو درې میرو ته یې هغه چې تو بل لمبر ته تللی دي ورته وایي چې اخري درې نسو درته وښی مزید مشتو ستا هغه نه شي وښولی. د موږ خو سره نه بل زونګ لمبر خلاص کړی هانه دی دغه زوی زونګ لمبر مې چې په دغه باندې موته سر نه پیسې رو درې مې دغه شکایت کې زونګ ولته مشته یې چې ډي ام اس سره وکستې نو مې چې په شش او پنځ شش اولی نه پیږي دا پیسې د زونګ طرف ته وایي دا سه پسوینه خلک مو په خپل اولی ز په خپل هم پد
بنو بازار کے ٹائم پہ یو دکاندار الطاف خان سوکچے کڈوالو تا دا زونگ سیم پزریا موبائل میسج کے راغلے پیسے ویشی وائی روزانہ 15 کسان دغا شکایت راوڑی چے پیسے یہ نہ ملاوی گی. کلامو چے پدے اڑا دا قبائلی سی ملاپارا قدرتی آفتونو سرا مبارز ادارہ ایف ڈی ایم اے چارواکو سرا تماس ونی وو نو دوی پدے اڑا خبر و نکڑے. دغه شان مو چې کله د زونګ نیټورک چارواکو سره تماس ونیو او هم دغه شکایت مو وکړو نو راته هم دغه ځواب میلاو شو چې ستاسو پیسې بلکستا منتقل شوي او د موبایل نمبر یې اخیری درې هنسه 031 دی چې پس یې موبایل بند کړو. کډوال د ایف ډی ایم اے او وفاقي حکومت اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکل سخت نوټس واخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای سي.
د یوې اوږدې مودې وروسته په باجوړ ایجنسی کې بمی چاودنه شوې ده. په بیګنی چاودنې کې یو مشر مړ او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د دې پیښې او د باجوړ د امنیتي وظیفې په اړه د شانواز ترکسي رپورټ اورو.
د دغه پیښې حال راته د برخ روزو د سیمې مشر ملک شاولی خان مامون داسې وایي.
هغه چې دوه کسان زخمیان دي هغه هسپتال ته وړي دي. یو سیګاره پین دی هغه پکې پات شوی دی. دا لا اخیر سپین دی مشر خو سیګاره جان دی او دا هدف یې مغه او خوغه بچره دی او زخمی دی اسپتال کې او دا بل کس پتی دغه په حق کې څه نه دی.
د تیرو 15 میاشتو راهسه په باجوړ ایجنسی کې په داسې پیښو کې زیاتوالی راغلی او هم دا شان پیښې زیاتره په مامندو او چارمغز سیمو کې کیږي. ملک شاولی خان مامون وای
د دې چې اودنه خو زیات شي د خلکو سره خامخا تشویش پیدا شوی دی چې اسې نه چې د حالات بیا خراب نشي او بیا د حالات مخ مونږ نشو
بلخوا د باجوړ ایجنسی په خوانه د پارلمان غړي اخونزاده چټان وای چې هیڅ کله داسې پیښې نشي بندیدې چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی.
یو څو ورځې مخکې چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې خبرې شوې وي د هغې نه پس تر کافي حده پورې بارډر د هغه طرف نه او د دې خوانه د ځوانو طرف نه کافي امن راغلی و. اوس بیا په یو بل باندې هغه سره شروع شوې ده هغه الزامات او هغه خبرې که تاسو کتلي بله ورځ چې کومه پېښه پهنه شوې وه په پارلمان باندې چې للیلان هغوی دا ویل چې دا د پاکستان په دې کې لاس دی.
نو د دغه امن د راوستو لپاره څه موده وړاندې د باجوړ ایجنسۍ د ماموندو او د کونړ افغانستان د ماموندو د قبیلو د جرګې ترمنځ خبرې هم شوې وې، خو د هغه جرګې دویم ناستې ونه شو. نو آیا دغه شان جرګې تر څومره کامیابېدی شي؟ اخوند د چټان وای
اوس هغه لښکرې کامیابي هغه جرګې کامیابي دي کوم ته چې د حکومت مرسته او ملاتړ یا د حکومت کوم پلان یا واغېله د جرګې یا د لښکر نوم ورکړي. جرګې چې کومې کېږي د افغانستان دا ډېر په اخلاص سره کېږي، خو دا ده چې ډېر په شاته د دواړو حکومتونو د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت تعاونه سیل نه وي، نو دا هغومره ګټورې پیسې نه شي ورکولی څومره چې د دې نه توقعات کېدی شي.
د باجوړ ایجنسۍ د زیاتره پیښو پړې هغه وسلوالو منلي چې د عسکري اپریشنونو له وجې دغه سیمه پرېښې ده، خو د بېګانې پیښې پړه لا هم کومې وسلوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسۍ.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی د لوړګي خلک شکایت کوي چې د بجلی زیات لوډ شیډنګ له امله ټیوبولونه بند شوي دي او د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د دوی په خبره شزي او ماشومان اوس د لری لری ځایونو څخه په خپلو سرونو اوبه راوړي. دوی پوښتنه کوي چې د دوی ټیوبولونه ته دې د بجلی ځان له کنکشن ورکړل شي چې اوبه پرې راوباسي او دا ستونزه حل کړي. نور تفصیل به د فرهاد شینواري په ریپورت کې واورو.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک وایي چې د بجلی د نشتوالي له امله ټیوبولونه بند پراته دي او دلته ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی او په زرګونه خلک یې د اوبو نه بې برخې شوي دي. دوی وایي چې دومره بجلی دې ورکړل شي چې د ټیوبولونو نه پرې اوبه راوباسي. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو مشر میرزمان پریدی مشال ریډیو ته وایي
چاول د ټویلو د اوبو مشکل دی پوه شوې. اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوړي، ډېر د لرې نه وړو ماشومان دي، ګرمي ده، روژان ده، پوه شوې ټول تکلیف تکلیف دی. بند دي، بالکل بند دي پوه شوې. زنانه هم راوځي، ماشومان هم ژاړي، روژه په خوله لرې لرې تقریبا په میل کې هغه له درومي ټیګی له اوبو دپاره تکلیف یې راته. ټویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانشي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو مونږ ته ډېر مشکل دی. لونځ، اودس، روژه، تراوه هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري، په یوه ګړي باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات.
دیا د سیمې یو بل مشر ملک زړور خان پردی وویل چې د بجلی ګریډ سټیشن نه دی د دوی ټیوبولونو ته هم د بجلی یو جدا تار ورکړل شي.
په خیبر کې معلوم ټیوبولونه دي او دغه اګرینا چې هسپتال له لین ورکړ شي، ارمی له ورکړ شي، څه له عوامو حق نشته چې یو تار هم ویر کې ټیوبولونه کې هغه نه ویر کې کیمپ نه کړکشته پرې یو بل لین دی ویر کې ټیوبولونه. نو په کوه دي چې موږ ته بجلی را پرېږې دي، بجلی هم نشته. په 24 ګنټه کې 2 ګنټې بجلی هم د شپې په 3 بجې راشي چې نو موږ بجلی شته نه دی. اوبه موږ ته ډېر تکلیف ده. زنانه هم د غرو نه اوبه راوړي. مهرباني وکړئ، ماشومان دي، بیماران دي، ګرمي ده، املانزه اوبه نشته، نو تکلیف ته راته جوړ دی.
د خیبر جنسۍ د لوړګي خلکو د بجلی د غستونز په حق له مو شکل د یاد سیمې نه د کمی سملی غړي شاجګوله پردي سره رابطه وشوه. نو دی وویل چې موږ به د خیبر ټولو ګریډ سټیشنونو لورزو او د ټیوبولونو بجلی به پرې بحالوو. د خیبر جنسۍ د لوړګي خلک غوښتنه کوي چې بجلی د ورته بحال فرهاد شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ٹویٹر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مای کې هم درته یو شمېر رپورټونه لرو. اوس په دولسمه بجې کې دونکې دی اسرار لمن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ګرمۍ شدت کم شوی، خو په دې ښار کې د ګرمۍ له وجې د مړو کسانو شمیره یولس سو ته رسیدلې. د مشر ډو خبریال وایي سین صوبا کې له تیرې یوې اونۍ څخه روانه سخته ګرمۍ تر څه حده کمه شوې او یوازې دیارلس کسان پرون د ګرمۍ د لاسه مړه شوي دي. د خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ پرون د صوبې په بېلابېلو برخو کې د بجلۍ لوډ شډنګ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې. ملک وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې 15,000 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، ولې د بجلی ضرورت 21,000 میگاواټه تر رسیدلې. د مشالې ډو خبريال وایي بیګام مقام د باجوړ جن سید محمود تحصیل په ګټ خلی کې 14 یو سیمیز مشر سید عارف وجل او دوه کسان یې جوبل کړی دي. د بلوچستان حکومت هغه وسلوالو ته د عام معافی اعلان کړی. څوک چې وسلګدي او د پرام نوګړو غوندې ژوند کوي، دا پریکړه دغه صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ په مشرۍ کې د جمعې پر ورځ د اپیکس کمیټه په غونډه کې شوې. د افغانستان د کونو چارو وزیر نورحق علومی په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته خپل سفر منسوخ کړی. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی پر مسایلو ته ویل اسلام آباد ته د کونو چارو د وزیر سفر په افغانستان کې د امنیتي مسلو او مصروفیتونو له امله منسوخ شوی دی. او پرون په تیونس سکوئر شام او سومالیا کې سغدري د وسلوالو په لسګونو کسان وژل دي. په تیونس کې پرون د سمندر پر غاړه په یو استراحت ځای کې یو وسلوال 9 کسان په ډزو وژل، بریدکوونکي وروسته د پولیسو په ډزو کې وژل شو. همدارس په کویت کې د شیعه مسلمانانو په یو جومات کې ځانمرګي برید 20 کسان وژل. د دې حمله پر اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. هم پرون د شام په کوباني ښار کې داعش وسلوال ډلې په لسګونو کسان وژل دي. بلخ په سومالیا کې هم اشهاب وسلوال ډلې څه باندې 50 کسان وژل دي.
دا اسرار العالم مومن چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. دا چې د پاکستان ورځپاڼو نن څه لیکلي سراج زهیر ته بغوښتو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د متحده قومي مومن په حواله د بی بی سي لخوا د خپور شوي رپورټ پاکستان حکومت نوټس اغستې دی او په دې لړ کې د پلټنو حکم ورکړی. د غرنګ د داخله چارو وزیر د برتانی حکومت ته یو خط عام لیکلی چې د لړکې د ثبوتونو د ویتا ورکړي چې دا شند پاکستان حکومت د معاملې جړلې ته ورسي. د ادارې په وینا په بی بی سي رپورت کې یو سنگینه مسله په ګوته کړې شوې ده. د کومې پلټنې چې په کار دي، ځکه چې د هندستان نه د پاکستان پر ضد پیسې اغستل د ډاکټر عمران فاروق د مرګ نه هم غټه مسله ده او په دې باندې د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخر کې وایي باید چې د لړکې پاکستان حکومت ته اقوام متحده سره رابطه وکړي. نو پکار دی چې پاکستان د دې معاملې جړلې ته رسیدو لپاره نورې پلټنې وکړي او دا معاملې منطقي انجام ته ورسوي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته میلاویدونکي قرضې سر د پاکستان د زر مبادله ذخیره د 13 ارب ډالرو نه واوړې دي او د دې ریکارډ اضافي سر د مالیه وزیر په ځای فخر کولی شي چې د دې معاشي اصلاحاتو باندې نړۍ اعتماد شروع کړي او دې سره د حکومت په هغه خبر هم اعتبار کېدی شي چې وای روان کال اخیره پورې به د زر مبادله ذخیره 40 ارب ډالرو نه واوړي. ادارې مخکې لیکي چې دې قرضه کې به 40 کروڑ ډالر د تعلیم په وده او باقی د نچکاري عمل کې په تیزی راوستو او سماجی تحفظ پرنګ مختلفو سیزونو خرج کولی شي او ظاهر ده چې دا مالیاتي ادارې هغه وخت قرض ورکوي چې کله دوی ته تسلی وي چې قرض د کوم مقصد لپاره اغستې شوی دی هم په هغه سیزونو خرج کیږي. ادریا اخری کلی کې چې د غیر ملکی مالیاتی ادارو اطمینان پخپل ځای خو په کار دي چې حکومت دا ټولي قرضې د نمود او نمایښت ته منسوبو په ځای په داسې کارونو خرج کړي چې ورسره قومي ترقۍ کې تیزی راشي او د خلکو د ژوند معیار ښه شي. کدا سي نوي نو بیا به دا قرضې په ملک او قام اضافي بوج وي او په کار دي چې بیا په دې اړتیا کم شي.
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې په پاکستان کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اوښتې ځانې زیان ته کتنه کړې. مقاله لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی، خو د ګرمۍ وهلو په مړو کې لا هم زیاتوالی دوام لري. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې. د ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید له ایران سره د ایټمي پروګرام په اړه ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان په جنوب کې که څه هم د ګرمۍ زور کم سوی دی، خو ګرمۍ وهلي په سلګونه کسان لا هم په روغتونونو کې تر درملنو لاندې دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان په سند صوبه کې راغلي د ګرمۍ څپې د جمعې تر ورځې لږ تر لږه تر زرو زیات کسان وژلي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په روانه اونۍ کې مذهبي عالمانو فتوا ورکړه چې که چیرې د ګرمۍ له کبله د خلکو ژوند ته خطر وي، نو هغوی باید روژې ونه نیسي. د صحت څانګې چارواکو ویلي چې دوی ته په دې اړه کره معلومات نشته چې آیا د ګرمۍ له کبله په مړو کسانو کې څومره خلکو روژه نیولې وه. وال سټریټ جرنل لیکي چې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ له کبله د بجلی په ضرورت کې هم اضافه سوې ده، چې له وجې یې د ښار ډېرې برخې له بجلی بې برخې سوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی د کموالي پر ضد د کراچۍ په یو شمېر برخو کې خلکو په وړه کچه احتجاجونه هم کړي دي. په دې ښار کې د بجلی د رصد ادارې کې الیکټریک ویلي چې په کراچۍ کې د بجلی کمی ځکه زیات و چې یو خوا د ګرمۍ بوجو او بلې خوا ته یې خلک په ناقانونه توګه استعمالوي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته پکار ده چې له ایران سره د دې هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د ممکنه تړون پر شرطونو کلک ودرېږي. ورځپاڼه لیکي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه به د روانې میاشتې تر دیرشمې نیټې یو دایمي تړون ته رسېږي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه له تیرو دولس کالو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو دا وروستۍ څو ورځې یې ډېرې ننګوونکې دي. د فاینانشل ټایمز په لیکنه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لپاره به دا تړون د بهرنۍ تګلارې په لړ کې یوه لویه لاسته راوړنه وي، دا ځکه چې د امریکا او ایران ترمنځ خپل منځي اړیکې د همدې ایټمي پروګرام له کبله له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې کړکېچنې وي. د ورځپاڼې په لیکنه دا تړون به د ایراني ولس لپاره د یو داسې پړاو پیل وي چیرې چې به دوی له نړیوالو بندیزونو راووځي، کومو چې د دوی ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د فاینانشل ټایمز په لیکنه خو بیا هم امریکا باید له دې خبرې پر شا نه سي چې له کنګل کېدو وروسته د ملګري ملتونه باید د ایران د ایټمي پروګرام جاج واخلي او د ایټمي وسلو د نه جوړېدو پخلی وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا کورنی امنیت وزیر شخ کړی چې د دې هیواد خپلواکۍ ورځې په مناسبت د امنیت په برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي. دا امر په فرانس، تیونس، سومالیا او کویت کې د ترګرو بریدونو وروسته ورکړل سوی دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
په تونس، کویت، فرانسا او سومالیا کې له تروریستي حملو وروسته د امریکا د کورنی امنیت وزیر له مسؤولو امنیتي چارواکو وغوښتل چې د جولای په څلورمه نیټه د متحدو ایالاتو د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. جی جانسن وویل د امریکا خلک باید د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پلان شویو مراسمو کې ګډون وکړي، خو باید خورا زیات زیر ووسی او د هر راز مشکوک عمل راپور ورکړي. جانسن زیاته کړه چې امنیتي ادارې به د هغو اقداماتو په ګډون چې عام خلک به یې احساس نه کړي امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې حملو ترمنځ د تکتیک له پلوه د اړیکو کومه نښه تر اوسه نه ده لیدل شوې، خو یادونه کوي چې واړه تروریستي حملې وې. په تونس کې پرون یوه وسلوال د سمندر پر غاړه په یوه استراحت ځای کې پر توریستانو ډزې وکړې. نږدې څلوېښت کسان یې ووژل او تقریبا په همدې شمېر نور یې ټپیان کړل. په کویت کې یو ځان وژونکي د شیعهګانو په جومات کې ځان والوزاوه، څه کم دېرش کسان یې ووژل او له دوو سوو زیات یې ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. په فرانسه کې د ګاز په یوه امریکایي پلورنځي کې یوه کس چې ګمان کېږي له افراطي اسلام پالو سره یې اړیکې درلودل خپل امر سر غوڅ کړ. او په سومالیا کې له القاعده شبکې سره تړلې الشباب ډلې د سولساتو ځواکونو پر یوه اډه حمله وکړه. افریقایي ټولنې د دې حملې د تلفاتو رسمي ارقام تر اوسه نه دي ورکړي، خو سیمه ایز چارواکي وایي شاوخوا 15-16 سرتیري وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندویانو دا حملې په کلکه وغندلې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی وویل
United States condemns in the strongest possible terms today's horrifying terror.
متحد ایالات په فرانسا، کویت، سومالیا او تونس کې تروریستي حمله چې لسګونه بیګونه ملکی وګړي او د سومالیا په پیخه کې 16 مړه او ټپیان کړل په کلکو ټکو غندي. موږ د دې حمله د قربانیانو له کورنۍ سره ژوره خواخوږي څرګندو. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مشر جان ارنست په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو وویل تروریزم په هیڅ ټولنه کې ځای نه لري او متحد ایالات به له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه هڅه وکړي چې په ټوله نړۍ کې د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او امنیت شورا هم دا برید وغنده. سرمنشي بان کی مون وویل دا حمله به د تروریزم پر ضد جګړه نه یوازې کمزوري نه کړي بلکې نوره به پیاوړې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې خونړۍ حمله د غندنې ترڅنګ د هغې تنظیمونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د نورو اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د بربریت پر ضد جبهه کې به یو موټی ووسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
افغان امنیتي ځواکونو په نورستان ولایت کې لوسوال طالبانو څخه ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د وانټ ویګل ولسوالۍ د جمعې په ورځ د لنډ وخت لپاره وسلوالو قبضه کړې وه. نور حال به له نورستان رحمت الله نوري څخه واورو.
موږ چې څومره معلومات اخستې دي پرون او نن د وانټ ویګل ولسوالۍ نه په دغه عملیاتو کې یا په دغه جګړه کې تقریبا شلو پوری شلو زیات پولیس وجل اتلس پولیس وجل شلی او د شلو زیات زخمیان شوی. دا د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم خبره ده چې څو شېبې وړاندې موږ سره وکړل او همدارنګه دا وایي چې شل کسه مخالفین له منځه تللي دي چې و جسدونه یې دوی سره په میدان کې د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي. څه وتلي او مهمات چې په ولسوالۍ کې پاتې وو هغه هم بیرته نیول شوي دي. ولسوالۍ پرون مازدیګر افغان ځواکونو بیرته نیولې ده او په دې کې و چې لس دشکې وي، اته رینجرې وي، اته هانوایي موټرې وي فوجي، دا ټول یې ته نیول شوي بیرته او ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده. او همدارنګه یو شمېر خلک چې په دغه جګړه کې برخه درلودله د نامدار په نوم باندې قومي مشر دی چې هغه پرون مازدیګر ازادي راډیو ته په ټلیفون باندې ویل چې دا د خلکو لخوا ولسوالۍ نیول شوي خلکو پاسون کړی وو او د هغې لامل دا و چې اتو میاشتونه را په دې خوا د وا دلته لاره بنده وه د امنی قومندان لخوا نه، د وانټ ویګل د امنی قومندان لخوا نه لاره بنده وه او همدارنګه ارنګ سره بنده وه. نو دوی مجبور شوي چې راپاڅېږي او دغه لار خلاصه کړي. هغوی وایي چې په دې کې دغه نامدار په نوم کس چې دا وایي چې په دې کې موږ سره تقریبا 2 یا 3 ګروپ وسلوال طالبان ملګري وو او نور ټول ولسي خلکو او دا د لارې بندېدو له امله وایي زمونږ کورونو کې وړه نور خوراکي مواد نشته دی ځکه اته میاشتې لاره بنده وه. همدارنګه مریضانو انتقال کې مشکله ده.
چارواکی څه وایي چې دغه د نامدار دی ادا پاړه چې واقعا د امنیه قومندان د خلکو پر مخ لاره تړلې.
چارواکی وایي د لارې بندېدل منی. د نورستان د وانټ ویګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت دا منی چې لاره بنده وه خو والی او همدا رحمت الله رحمت دا نه مني چې ګنی دلته پاتون شوی دی او خلکو زمونږ په خلاف باندې راپاڅېدلي دي او د طالبانو سره لاس یو کړی جنګېدلي دي.
د مشال په نوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو، السلام علیکم. 0020221212
خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریږدئ.
د جون په شپږمه د نشي موادو یعنی پرون په د نشي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ سو دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د لمانځل سو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره افغانستان کې تیر میلادي کال کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید سطح به بسیاري ډول لوړه وه. ویل کیږي د افغانستان نامنوي ته په کتو شایسته کال هم د کوکنارو کښت کچه لوړه وي. فریبه ظاهر پرون په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایم او نشي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري. دوی وایي په 2014 کال کې په 240,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و او هیڅکله په دومره سطحه کوکنار په افغانستان کې نه و کرل شوی. په 2014 کال کې 209,000 هکتار ځمکه، په 2012 کال کې 193,000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. په همدې حال کې د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله دایم وایي چې په 2014 کال کې 6400 تنه نشي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د شغلي دایم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5500 تنه ته رسیده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطح لوړه وه، د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی وایي په ښکاره لیدل کېږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تېر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی و. له بده مرغه موږ تېر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوي چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید شي. شغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کېږي. شغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطحه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطحه بې ساري لوړه ښکاري. خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او نامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د نامنیو له ډېرېدو سره شاید د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار ځمکه چې کوکنار پکې کرل شوی وه اړول شوی دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
د تاریخ پاڼه
ګندره د پښتونخوا صوبې زور نومو بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه، یا یو وړوکی شانغر و، یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او ښه
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي دی چې تیر کال په پاکستان کې خبریالان ځورول شوي او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه شوي. که څه هم د دې رپورټ په اړه د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د دې هیواد خبریالان له یاد رپورټ سره اتفاق کوي، وایي چې اوس هم خبریالان په دې ملک کې د وسلوالو امنیتي ادارو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دی چې په کال 2014 کې د پاکستان دننه د خبریالانو ویرول روان وو او پر خبریالانو او رسنیو لوی بردونه وشول. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد هم له یاد رپورټ سره اتفاق کړی او وایي چې په دې هیواد کې د نورو ادارو په څیر صحافت یا خبریالي هم د امنیتي ادارو او وسلوالو لخوا له مشکلاتو سره مخامخ ده، چې له کبله یې خبریالان د حقایقو په ډاګه کولو کې ویریږي.
زمونږ دلته کې ادارې چې دي چې بچا کار نه وي هغه ډېر زورور دي، نو هغه یوازې دا نه چې په پارلیمنت زورور دي، هغه یوازې نه چې په حکومت زورور دي، هغه یوازې دا نه چې د نور هغه دا کم صحافتي ادارې چې دي نو په هغې باندې خپل اثر او سوخ چې دی هغه استعمالوي او د هغې مثالونه تاسو ته ډېر ښکاره دي. هغې کې به زه تاسو سم یم، ځکه چې که څوک ویرولی شي یا په چا باندې ګزارو شي یا څوک وتښتول شي هغه د یېرې نه حل نه شي ویلی، نو د دې خبرې سره هم زمونږ اتفاق دی. ځکه پاکستان کې دا خبره چې نه دا بالکل په خپل قوت او شدت سره مطلب موجود ده.
په لاهور کې د جنوبی ایشیا د آزادو رسنیو په نامه د ادارې مشر امتیاز عالم وایي په پاکستان کې پر خبریالانو او رسنیو د بریدونو له وجې په ځینو سیمو کې رپورټینګ په سمه توګه نه کیږي. لکه د مثال په توګه هیڅ چاته نه د معلومات چې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې څه روان دي. امتیاز عالم وایي دوی د ځنو ناقانونه ګرځول شوو ډلو په اړه حقایق بیانولو کې هم مشکلات لري. نوموړی وایي نه یوازې تیر کال بلکې اوس هم په پاکستان کې خبریالان له مشکلاتو سره مخامخ دي.
په 2014 کال کې جیو ټی وی تقریبا بند شوی وو او خبریالان یې له مشکلاتو سره مخامخ وو. د رسنیو مالکان په خپلو کې سره وران وو. د ترګرو لخوا هم پر رسنیو ډیر سخت فشار وو. پر ټی وی خبرې او په ورسپانو کې لیکل کول ګران وو او دړکی ورکول کېده، نو دا خوفناک حالات وو. که څه هم پکې کمی راغلی خو اوس هم ستا
یہ صورتحال کافی خوفناک رہی، اب یہ کچھ کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ہے.
امتیاز عالم زیتوی په پاکستان کې ولسی ادارې کمزوري دي او د دې جوګه نه دي چې صحافتي ادارې له امنیتي ادارو وژغوري. بلخوا بیا په پیښور کې خبریال اقبال خټک په کورنیو او نړیوالو صحافتي ادارو تور ولګاوه چې په پاکستان او په خاص توګه پښتون میشتو سیمو کې خبریالانو ته د اروپي غستونزو د حل لپاره ګامونه نه پورته کوي.
ژوند ته خطر ده، وژل کیږي ژورنالیستان، ګزارونه پکېږي په میډیا، په دفترو ګزارونه کیږي، سو ژوند ته خطر ده. دا یو غټ دغه دی. هغه میډیا تنظیمونه یا ادارې چې دلته پاکستان کې کار کوي، که په ټلویزیون یا په اخبارونو کې یا پر ریډیو باندې، هغه کې د دغه خبرې احساس کمې مونږ وینو چې د ژورنالیزم یا د صحافت د ازادۍ لپاره، ژورنالیستانو د حقوق لپاره یو ځای شي او خپل غږ پورته کړي. بلکې د بهر نړۍ نه هم مونږ ګورو چې هغه شانتي په پاکستان کې چې کوم د بشري حقوقو په خلاف ورزي یا د آزاد ژورنالیزم په ضد چې کوم ګامونه یا ګزارونه کوي، په هغه حوالې سره هغه حساسیت
کمیرا. امتیاز عالم وایي چې پاکستان کې پر خبریالانو د فشار تر ټولو لوی تاوان دا دی چې د عامو ستونزې او په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونې نه په ډاګه کیږي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ویل چې پاکستان کې په خبریالانو د بریدونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په وروستي رپورټ باندې دوی اوس ویل نه غواړي.
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ریاو سم د رواني کړي خبري کړي ورستۍ ریپورت. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې وخت په وخت په هغه ملت پال مشرانو د غداري تورونه لګول سوي دي چې د خپل ولسونو د حکومت لپاره आवाज اوچت کړي دي. لدې لارې د پاکستان ریاست ستر لاسه کول غواړي. په دغه زموږ همکار شاهین بنيري له سیاسي چارو کارپوه سیاستوالانو سره خبري کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د جوړیدونو وروسته د خان عبدالغفار خان، عبدالصمد خان اسکزي، جی ام سید، شیخ مجیب الرحمن، ذوالفقار علي بوټو او مولانا مودودی په ګډون یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو ته د غدارانو یا بهر ملکی ایجنټانو خطابونه ورکړل شوي دي. د پاکستان ریاست لدې لارې څه حاصلول غواړي؟ په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایی د دې لارې دیوی صوبې پوز او سیاستدانانو د نورو قامونو دولت او وسیلې تروړلې دي. نوموړی زیاتوي
د پښتانه په تحریک، د بلوڅ په تحریک، غوث بخش بزنجو کاغه کې بیا دا نور د بلوڅ مشره چې هغه دا خبره کوي چې راسي دې ملک زموږ د برابرۍ نظام پر خپل خاور باندې دا هغه قوم خپل وسایل باندې دا هغه حق ملکیت او خپل ځان باندې د خپل ځان اقتدار د کومونو مشترک یو نظام پر دې خبرو بلوس بیغداران دي او دغه نم نه پښتون غداران دي چې خلاف پټوا نه هم وی لیکن عملی طور پنجاب سیدی پر نورو قومونو پر نورو ولسونو په دې وجه باور نه کوي چې دای دا ملک د ځان یو اجاره بولی او بلکې دای بالادستی قائم ساتل غواړي.
د سیاسي چارو کارپو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په خوانی مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان په قومي بیانیا او نصاب په کتابونو کې د دې سیمې د ولسونو زرګونه کاله تاریخ په شا پرېښودل شو او په ولسونو جبري یو رنگواله او تپل شو او بیا هغه خلک د غدارانو په نوم یاد کړل شو چې دغه جبري یو رنگواله نه منه. افراسیاب خټک نور وایي
چې کله پاکستان یو فکرندوست دی وی شي بس دا مرګ چې دی او د دې هویت شناخت دا دی سوارسم اگست نه را دی شروع شو. څوک چې د سر اختلاف کوي نو هغه بیا وطن پر مین نه دی او د هویت مسله یو ډېره دلته کې شناخت مسله ډېره پیچیده ده. بیا سیاست کې داسې دی چې اختلاف رای زغمل ډېر کم دی او اکثر دا دی چې کم چې کوم محاکمه طبقې دي د هغې نه زیات په باشبه مسله کېږي او دغه ټولې خبرې باعث ګرځېدلی دي چې اکثر د دې اقداري تهمتونه او تورونه ډېر زیات لګي.
مونږ د نړۍ پرمختللي هیوادونو ته ګورو نو هلته نه یوازې بېلابېلو قانونو او ولسونو له پر ریاست سازۍ او فیصله سازۍ کې برخه ورکړل شوه بلکې د ولسونو د سماجي خدماتو لپاره داسې نظامونه هم جوړ کړل چې د خلکو غوښتنې او ستونزې په وخت ومنلې او هوارې کړې. خو په پاکستان کې داسې ونه شو. وجه یې سوه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
د دې مقصد بنیادی طور باندې دا و چې څنګه د دې وطن وسایل یا دې ریاست وسایل په خپل لاس کې مرتکز کی او دې سره سره د دې د اختیار فیصلې څنګه په خپل لاس کې مرتکز کی. دې سره داسې اوښو چې یو غاړې ته خو دې د دنیا نه په شا لړل لکه یو ځوالي غاړې ته لړل بلې تاریخ داسې جوړ کو چې هغه نه داسې بیانې مخې ته راغی چې هغه په مسخ شده تاریخ ولاړه وه. او درې میتا وکړه چې د کلتورونه او طبقې د ریاستي فیصلو نه د اختیار نه بهر کړي.
په دې نږدې وخت کې هم چې کله ځینې ملت پاله ګوندونو د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري په معاملې اوازونه اوچت کړل نو هغوی ته د را ایجنټان وویل شو. کچره دا پالیسی هم دغه شان دوام وکړي نو پاکستان ته د ریاست په توګه څه زیان رسول شي. په دغه اړه یو ځل بیا افراسیاب خټک
د اوږدې مودې کې خو دا ټولې داسې خبرې دي چې د چلېدو نه دي کنه جی که موږ یو ریاستي نظام واخلو هغه خو الله چلېدې شي چې د یو قانون سره سم وي او ټول جهان کې ریاستونه څنګه چلیږي هغه خپل یو قوانین خپل لار ده. پښتانه وایي چې په زور کلی نه کیږي. په زور خو څه وخت لپاره گزارې کېدی شي مګر بیا خبره اوږده شي نو هغه کې په زور کارونه چلیږي نو باید پاکستان کے اصلاحات شی باید پاکستان ریاستی نظام یو لارے تراشی آئین کی جس خبر لکھ لی اگلی سر سم اچلی گی قانون نہ باید اس چوک لوڑے اچت ون اسی
د یادونې وړ ده چې وخت په وخت په پاکستان کې سیاسي مشران په بیلابیلو نومونو یاد کړل شوي دي د هغوی پر ضد په عدالتونو کې مقدمه شوي دي او سزاګانې ورته ورکړل شوي دي خو داسې ډېر کم شوي دي چې کوم پوځي مشر هم د غدار په نوم یاد شوي وي او یا ورته د خپلو ذمهوارو په ټیک توګه نه پوره کولو له کبله د کوم عدالت لخوا سزا اورول شوي وي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیر لویا مصاله زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجل شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز